یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خلا خلاصویم. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د معزلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شي بار اورو.
د کندز په خانواد ولسوالۍ کې د درنې جګړې پر مهال ملکیان هم وژل شوي. طالبانو د غزنی پکتیکا پوخسړ کړولی او د امریکا لوی څارنوال د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د درغلیو د څېړنې امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندز په خانواد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرژوب لا وشتې ده. تیر شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووژل. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تم دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
برید وروسته طالبان په یو کور کې ځای پر ځای کېږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان دي.
دا جګړه تیره شپه شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام درلود. د ناتو ملکي سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونټیکورو او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قمندان جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار ولایت پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. د ناتو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي.
لاسه جرډو خبرونه اوري. طالبانو یو ځل بیا د غزنی پکتیکا ترمن د غزیدلې سړک یو بل برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پوخ سړک په تراکتورونو اړولی دی. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو دغه لاره دوه ورځې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې ورانه کړه.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لویه لاره د اندړو ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولی ده، خراب کړی ده. د دوه کاله وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لویه لاره شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په خواله رسنیو کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو دغه کار سخت غندلی دی. دغه لاره له تقریبا 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه همیشه دي. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنې څلور سرتیري ووشل. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه تر یو موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله وکړه. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم شورش ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې ملکیانو ته هم مرژوب لا وشتې، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. د ارمنستان د ژورنالیستانو ټولنې په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر دفتر شوې حمله وغندله. شاوخوا 40 کسانو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنستاني څانګې پر دفتر حمله وکړه. د حمله په داسې حال کې وشوه چې ارمنستان د روسیې په منځګړیتوب له اذربایجان سره پلانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې د درېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. پارېدلو کسانو هڅه وکړه نن سهار وختي د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ننوزي او د ارمنستاني څانګې کارکوونکي خائنان او ترکان بلل. یو حمله کوونکي شعار ورکاوه په ناګورنو قرباخ کې زما د ملګرو د وژنې مسؤول تاسې یاست. نن سهار وختي مظاهره چانو د ارمنستان په پلازمینه کې پر ځینو دولتي ودانیو هم یرغل وروړ. بل لور ته د ارمنستان آذربایجان او روسي رهبرانو په کوروا کې سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنه نسې شنبې د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب شوه چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهرچان پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې وکړ. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی منتقدونو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې پر مهال څو ځله هڅې کړي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د 270 رایو الیکټرال کالج رایو په ترلاسه کولو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ګټونکو اعلان شوی ویلیام بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ په بنسټ اداوي ثابت کړي. دا خبرونه
احمد شبرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې په دې اړه باندې توضیحات اوري چې طالبان په یو تازه اعلامیه کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. دوی د افغان حکومت له څرګندونو وروسته چې ویلي وو دغه د دوه تړون ته ژمن نه دي او کوم مسولیت نه ورته لري دغه څرګندونه کړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې باید یو منځلار راوېستل شي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د علم او د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړي راپور ته هم ستاسو توجه راوګرځو. په پکتیا کې هم دا راپور تاسو خبرو چې هلته خلک د ښاری بې نظمۍ څخه شکایت کوي.
عام کې ډېر مشکل ده، خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بې نظمۍ سول سرک په مانس کې دی دنه سو دی ګاډو یو.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې په یوه اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوه هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي چې داخلي مشکل هم د مذاکراتو له لارې پرې حل شي. طالبانو دغه اعلامیه تازه وروسته له هغه ورکړي چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي وو چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي، ځکه د دې خبره شته ستونزې باید پکې حل شي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید د ستونزې د هواري لپاره د یوې منځلاري پر ایستلو فکر وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړې چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د معقول حل ښه او مؤثره لار ده. د اعلامیې شن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې توافقنامه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکی ولس جمهور رئیس او حکومت ته په کار ده چې هغه جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکیل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت بقا هڅه کوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه کوم تازه غبرګون نه دی ښکارې کړې. خو تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبره یې دې برخه کې شته ستونزې حل شي. ښاغلي دانش دا هم ویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړه یو بنسټ بولي. هغه څه چې د ده په خبره د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی. طالبانو په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تېرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل. هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره باید د یوې منځلارې په راایستلو فکر وکړي.
اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي او بالاخره دا خبرې روانې شي. ځکه که دا کار ونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی، وینې تویږي، نو تکلیف به ډېر زیات شي. نو د دوو طرفینو لپاره دا پکار ده چې د منځ لاره وباسي.
د یادونه ده چې په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د سولې په کړنلاره خبرې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې و همدا ستونزه په کې همدا د طالبانو لخوا دا وړاندیز دی چې د دوی طالبانو او امریکانو ترمنځ د شوي هوکړې د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي. هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
نن د نومبر لسمه د سولې او پرمختګ لپاره د ساينس نړیواله ورځ ده. په دې اړه به دا راپور واوري چې آیا افغانستان کولی شي د علم له لارې د سولې او پرمختګ سیال شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او یو شمېر محصلین په باور ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه باید د علم له لارې د سولې په برخه کې یو ګډ او واحد نظر رامنځته کړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
بجای از این که جنگ باشه
لوری هیلی خوکم امکانات
یک افر دوان و نیز میتانه
دا فهم نمیگی دا بیولوژی پوهنځی محصل دی. دا تازه دا دوره پیل کړي، دغه رشته یې له مجبوریت انتخاب کړي، خو د درسونو له پیل سره یې اوس د رشتې سره لیوالتیا زیاته شوې او هیله لري چې راتلونکي کې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د فهم هیله لوړې دي خو امکانات کم. د یوې په اکاډمیکو ځایونو کې د لازم امکاناتو نشتون جدی ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ ته راکول کیږي پخوانی دي، هغه څه نه دي چې موږ وکولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطحه پورته کړو. یوازې پخوانی کتابونه دي چې تدریسیږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې له خپلو زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیز جګړې د خلکو لاسرسی پوهې ته محدود کړی. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه جوړ او زیات شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 19 دولتي او 120 خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې فعالیت لري او په زرګونو محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا اوس مهال په ټول هیواد کې 14,000 ښوونځي پرانیستې دي. خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټوله کې ویل شو چې زموږ د علمي آثارو یا د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو هیوادونو په کتار کې نه یو. ولر دې برخه کې ورسته پاتې یو. د دې لپاره کار کول پکار دی او دا مختلف لارې دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. ښاغلی نیازی وایي که د علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي پرته له شکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نومبر لسمه هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نومونو مول شو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیوال ورځ هوټ لري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړي چې خلک له علمي پرمختګ بدلونونو خبریږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي سږ کال چې نړۍ د کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایروس سره په مقابلې متمرکزه ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه امید زهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان درونتیا سازمان وایي لا هم زیربنایي پروژې په خپل وخت او سم ډول نه عملي کیږي. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس اکرام افضلی نن د سیشن ریپورز د زیربنایي خبرې اترې په نامه جوړې شوې غونډه کې وویل د افغانستان حکومت د زیربناو د جوړېدو او ترخوای ترې د ګټې اخیستو په برخه کې لوړ شعارونه ورکړي، خو نه یوازې دا چې عملي شوي نه دي، بلکې د دې پروژو په اړه انکره معلومات هم خلکو ته نه دي ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه د افغانستان حکومت تیر کال د شپږ لویو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه ان قرارداد هم نه دی لاسلیک شوی. سازمان د مشر له قوله په پروژو کې بشپړه روڼتیا نشته او تر خوای پلان جوړونه هم سمانه ده. خو د افغانستان د اقتصاد سرپرست وزیر کریمه حامد فاریابی بیاوی حکومت ژمن دی چې ټول هغه پروژې په بشپړ ډول او په پوره روڼتیا عملی کړي چې د عملي کېدو ژمنه یې کړې. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت وایي پاتې ویشت ولایتونو کې 4,470,000 جریبه ځمکه د سړځایونو لپاره سروې په نښه او ثبت کړې ده. د وزارت په یو وخت پر کړي خبر پاڼه کې لیکلي تازه په غزنی کې 2,63,390 جریبه ځمکه سروې او ثبت شوې ده. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت داسې مهال د سړځایونو په نښه کولو سروې او ثبت بهیر پیل کړی چې لا هم مالداران د سړځایونو د غصب له کبله ځان ته د اوښتو مالي زیانونو له کبله پر حکومت نیوکه کوي او زیاتوي زرګونه جریبه ځمکه چې دوی په خپل حیوانات سرول اوس غصب شوې ده. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت په 1398 لمریز کال کې د سړځایونو تثبیت نه کولو ثبت او سروې پروسه پیل کړه او وایي دا کار به په ټول افغانستان کې عملي کړي. او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې بیا تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغاني اتیا پوله، یو یورو 9 افغاني شل پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغاني 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلداري 1,030 افغاني او زر پاکستاني روپی 403 افغاني.
وسام رازو د امریکا د انتخاباتو په تړاو یوې لنجمنی موضوع ته د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ راپورته کړي او ثبوت یې نه دی وړاندې کړی څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن چې د نومبر د 3 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. په دې اړه نوریاس نوری نور جزئیات راکوي.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ترامپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره د نومبر د 3 انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي چې د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. د بایدن یو جګپوري سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغې وکیلان هر ورځ کوي او دعواوې په هر محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ترامپ ادارې د عدلی له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا رد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ترامپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلیې وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي، خو په دې لیک کې هغه پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دي ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې، تاسو ته دند سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شویو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت موجوده پالیسۍ تر هغو چې ټولې رایې تایید شوي او بیا شمېرنې بشپړه شوې نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسېدلي، د فدرالي چارواکو مداخلې ته اجازه نه ورکوي. د دغه طرزالعمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمه ییز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوې نه. فدرالي څارنوالانو ته چې د رایو د نتیجو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا اوسنی ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ هم د انتخاباتو د نتیجې لمنلو انکار کړی دی، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکایي رسنیو د امریکا ډیموکرات کاندید جو بایدن د ولسمشری د ترسره شو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاست ورزو ګردیسته په ګردیس کې یو شمیر خاریان ویل بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک خار کې ژوند کوي. دغه تزای خاروالی هم وایي ک خلک همکاري ونکړي واځي خاروالی نشي کولای په ګردیس کې خاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان د پکتیا مرکز ګردیز دغه راپور را لګلې.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغه بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بیلابیلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ور عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پام لرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دی نه سو دي ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانېدل چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخښ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سرک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سرکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پدرو کې مسله دغه چارماغ او سنځل او دغه پلی د شیان دلته خلک پیښي دله پر شغل تی کې نه نو خلک د نه ویني دله پر چې پښتنه نه کې تاسو سره چی شستا نسته لیار نه لیار اخوته بیا نه بند کړنه دي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په خپل یوه تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښاروالي د هیواد په یولسو ښاروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې، خو د ګردیز ښاروالي وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د ښاروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو، دوکاندارانو، اتحادیې، د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړې، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکل یې سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرې پنځه ازادي راډیو ته غوږ یاست. کولای شئ ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ، مطالبې وګورئ. ویډیویي برخه کې هم ګڼ راپورونه شته چې کولای شئ تاسو وګورئ. همدارنګه که انټرنیټ مو ښه وي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انډراید او آی او ایس په دواړو کې شته. کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې د اپلیکیشن له لارې هم په ژوندۍ توګه او ډیر ښه او صفا واورئ. مخکې له دې چې د دویمې نیمایي پروګرام تاسو ته ووایو، د څو افغانانو لنډ غږونه دي چې هغه به تاسو ته خپاره کړو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد زلیف الکوزی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دغه د سنګین د ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کاله کېږي پر مخ باندې بند دي. دغه د سنګین خلک ډېر په مشکلاتو کښې دي، لارې پر بندې دي، عمومي ډامبر یې بند دي، مریضان لري، مشکلات لري. که دولت خو دغه ته پاملرنه وکړي چې دا د سنګین د ولسوالۍ ډامبر یې لکه نو ډېره مهرباني به وي. زموږ پیغام تر جګپړو مقامات پورې ورسوي.
زه د فراه د ولایت څخه میرجان خبرې کوم. دغه زموږ خلیب سرخ کښې دي وروره، دغه انډاکلو کښې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسری به سر ابل راځل د ملي اردو پوسټا شروع کړه طالبانو ویوړه هغه مړي پکښې پاتې وه. بیا دغه سلی به سرخ نفر ورته راغله ویې کتل دغه یو نفر ژوندی و زخمي و. بیا خبر ولر ورکړی طالبان ته وداسې دا یو خو ژوندی دی. بیا هغه راغلي دي چېرته هغه نفره سک سک ویستی دی، هغه جسم ور کړی دی، په لاس یې ور کړی دی. دا ګوره زموږ ښې سلی به سرخ دی. دا سلی به سرخ دغه کسان چې پکښې زموږ د وسنو دا بهیڅ پکښې واخیستل شي. السلام علیکم.
ارغسان و نسوالی لکندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینو اړه ولې د مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافر او د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروژه لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوستې باندې لار بند ده دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاوي پر پوستو باندې جنګونه کیږي نو باید دا چارواکو دا په غوږ ورسي چې د لارې د ولسوالۍ د دې غم وخل. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و نورم د خدای په امان نورم وحمد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو او تر هغه مخکې اوس